درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د ایران د پارلمان و کسیس پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د جواد کریمی قدسی په مشه ایرانی پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلې دي. د زی احمد تکل پر اساس د ایران پارلماني پلاوی له شاغل متقی سره د امنیت له مخدره موادو سره د مبارزې د قاچاق د مخنیوی د پولو د امنیت او سوداګری په اړه خبري کړې دي. امیر خان متقی پلاوی ته وویل چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې داعشي ترهګر له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل وروستي راپور کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ایران تر اوسه پورې د خپل پارلماني پلاوی د سفر د هدف او له طالب چارواکو سره د هغه د خبرو ډېر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو په دې اړه یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړې چې د ایران د اسلامي شورا پلاوی له امیر خان متقی سره د قاچاق د مخنیوي د پولو د ستونزو د ګډ مدیریت او د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي په اړه ژغیدلی دي. تاکل شوې چې سبا دوشنبه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د کمپاین دوهم پړاو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پیل شي. د دې واکسین لومړی پړاو تیرونه په 28 ولایتونو کې عملی شو. د دې کمپاین په دوهم پړاو کې بچي تر پنځشنبه پورې دوام کوي. په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او اورزګان ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمر سلګونو زره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاکر ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه کمپاین په سم ډول عملی کړي او د همدې لپاره په دغه شپږو ولایتونو کې شو تیاری ته اړتیا درلوده. په افغانستان کې سشکل د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د فوټبال تر درویش کلونو کشرو ټیم آسیایي جام ته د لارموندنې د سیالیو په هدف د تمرینونو لپاره تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې ښلي چې د هیواد د ملي ټیم غړي به د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په یوه تمریني کمپ کې له ګډون وروسته په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان پلازمینه تاشکند ته ولاړ شي او د 2024 کال آسیایي جام ته د لارموندنې په سیالیو کې به ګډون وکوي. افغان لوبډله به د چهارشنبه په ورځ له ازبکستان، د سپتمبر په 9 له ایران او د سپتمبر په 12 له هانګ کانګ سره مخامخ شي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د روسیې څلور کروز توغندي شنډ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف تېره شپه په ټول هیواد کې د هوایي عملیاتو د خطر خبرداری ورکړی و. د ځواکونو په خپل ټیلیګرام چینل کې لیکلي چې دا توغندي چې له ستراتیژیکي بم غورځوونکو الوتکو څخه د کیف په لور توغول شوي و، د کیف د پوځي ادارې د مشر سیرهی پوپکو په وینا څلور واړه له منځه وړل شوي دي. د دغو توغندو له امله د احتمالي زیانونو راپورونه نه دي ورکړی شوي. او د امریکا یو پوځي ترانسپورتي الوتکه نن د استرالیا د داروین ښار سواحلو ته نږدې لوېدلې ده. ویل شوي چې په دې الوتکه کې د امریکا د سمندري ځواکونو شاوخوا 40 سرتیري سپاره او چارواکو وویل چې د ژغورنې عمله د پیش ځای ته رسیدلې ده. زموږ شخله آزادي راډیو اوري. امنیت شورا د داعش پر خطر اندیشنه وشوده، خو طالبان د داعش خطر ردوي. یو شمیر افغانان د درملو له کیفیت شکایت کوي. په خوست کې پر ولس پروژو کار پیل شوی.
پرویسا یې ګلای وشوه، بهونه ټول دربدر کړل او سګ ډېر ښه بار یې نیولی دی.
په غزنی کې باغداران وایي چې تیر کال ژلۍ وې، باغونه یې حاصل نه ورکړی، خو سږ کال یې ښه میوه ورکړې ده. د افغانستان له یو شمیر ولایتونو سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتو د امنیت شورا دا راپور رد کړ چې وایي په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوې او بریدونه ډیر شوي دي. د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد لخوا په دې تړاو په خپره شوې خبر پاڼه کې چې په خپله اکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خپره کړې دا څرګندونې بې بنسټه تورونه بلل شوي دي. امنیت شورا د جمعې د ورځې په غونډه کې چې په نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه جوړه شوې وه په افغانستان کې د شلو ترهګرو ډلو د شتون یادونه وکړه او دا یې هم وویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو پورې رسیږي. خو د طالبانو حکومت وایي په تېر یو کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوي دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د طالبان حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو وړتیا او زیاتوالي د وسلو پراختیا او د شلو ترهګرو ډلو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور رد کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امنیت شورا ته خپل راپور کې وویل په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوې فعالیتونه او بریدونه ډیر شوي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو او د هوایي د کورنیو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو ښودل شوی او تر خوایي سیمې و نړۍ ته د هغوی د ګواښت زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې دا څرګندونې بې بنسټه تورونه بللې. دا اعلامیه چې د مجاهد په یک شبکه خپره شوې پکې ادعا شوې چې په تېرو دوو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو د ناقانونه وسلو او داعش پر ضد په صلحاو مستقل عملیات کړي چې په پایله کې هم وسلې او مهمات نیول شوي او هم د داعش عملیاتي وړتیاوې له منځه وړل شوې دي. په خبر پاڼه کې دا دعوه هم شوې چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوي دي. د طالبانو د حکومت وایي داسې مال په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او وړتیاو کمیدو ادعا کوي چې داعش وسلوالو په بلخ او بدخشان کې د طالبانو والیان او امنیه قمندانان هم په نښه کړي او وژلي دي. تر څنګ د طالبانو امنیتي چارواکي په ځانګړي ډول د استخباراتو ریاست وخت ناوخته په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد د خپلو عملیاتو خبر ورکوي. د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست د مې په 9 نیټه په کابل کې د داعش خراسان څانګې د والي مرستیال انجینیر عمر د وژل کېدو خبر هم ورکړ. هغه څه چې امنیتي او استخباراتي کارپوهانې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د پیاوړي حضور څرګندوی بولي. هخوا په پاکستان کې د برېټانیې سفیری جین ماریوټ جیو نیوز پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې ترهګر ډلې شته او که یې مخه ونه نیول شي ښایي د پاکستان او نړۍ لپاره پر ګواښ بدل شي. دا لومړی ځل نه دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بهرني ډیپلوماټان او د افغانستان ګوندیان په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. خو د طالبانو حکومت دې اندېښنو ته لکه د تل په څیر یوازې د تورونو نوم ورکوي.
په افغانستان کې داعش ته او کشته شتون څومره جدي ګواښ دی؟ د پښتنه محمد خاطر پردیس د چارو لکتونکي غوث جانباز څخه د مرکې په پیل کې کړي.
په افغانستان کې د تاریخي پس منظر نه داعش کمریخه نه لري، ځکه چې افغانستان د داعش یا د خلافت کومه برخه هیڅکله په تاریخ کې نه وه. افغانان عربي هیوادونه هم نه دي. اوس خبره داده چې که داعش په افغانستان کې شتون لري، چې البته عناصر و افراد په افغانستان کې شته، افکار په افغانستان کې شته، دا همدغه طالبان دي. داعش په افغانستان کې د اسمان نه نه رالویږي، د کمبلې کورې نه هم نه راکښته کیږي. همدغه طالبان دي. همدغه طالبانو ته چې هغه سناریو ورکړل شوی ده، همدغه چې هغوی اوس پلی کوي، د همدغه طالبانو له منځ څخه بله ډله رامنځته کېږي چې ورته نوم یې داعش، د شپې تور بیرغ، د ورځې سپین بیرغ یا برعکس. په دې ترتیب زما په نظر او زما په تحلیل داعش څوک نه دی غیر دې چې د طالبانو ډله کې یوه بله ډله ده چې د پردیو په لمسون، د پردیو په تحریک او د پردیو د اجنډا د پلي کولو لپاره ایجادیږي.
تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره هم درلوده چې البته ستاسو په وینا چې داعش د طالبانو په منځ کې یوه بله ډله. زه غواړم دا پوښتنه داسې مطرح کړم، طالبان د داعش سره د مبارزې په برخه کې څومره توانېدلي دي؟ ستاسو ارزونه له دغه وضعیت څه ده؟
ما ته ډېره سخته چې دې باره کې زه قضاوت وشم کړی. زه خو اول خپله دغه پدیده یوه ګڼم، که څه داعش دی او که څه طالب دی. طالب نن سبا دغه کړنې تاسو ماته ووایئ چې دا په کوم توپیر کې ده. دا اوس چې طالب نه پرېږدي ښځې پارک ته لاړ شي تفریح وکړي استراحت وکړي، آیا دغه ایدیولوژي د داعشي ایدیولوژي نه څه توپیر لري؟ طالب په څه د پاسه دوه کالو کې نجونې مکتب ته نه پرېږدي، ښځې کار ته نه پرېږدي. تاسو ماته ووایئ چې د دې ایدیولوژي او د داعش د ایدیولوژي توپیر په څه دی؟ یعنې هغه عناصرونه هغه ابزارونه چې دی کار اخلي دم تکرارون چې د تاریخي د نظره افغانستان کې داعش بنسټ نه لري، خو افکار د دغې حاکمې ډلې کټ مټ داعشي. او دا چې ویل کېږي چې دوی د بیګم داعش ځپي او لاسرونه لري دا لري وغه لري، دا خو هم دغه طالبانو تبلیغات دي نشرات دي.
ښاغلی جانباز، داعش د اوس وخت لپاره افغانستان او بیا په ټوله کې سیمې او نړۍ ته څومره جدي ګواښ بلل کېږي ستاسو په نظر؟
دمخه چې مې وویلې زه شخصا او زما دغه قاصر تحلیل ماته دا ښیي چې داعش بل څوک نه دی، بلکې دننه په طالبانو کې ډلې ټپلې دي چې د هغو نه ابزاري استفاده کېږي. هموغه نه چې افغانستان منطقې ته او فراه منطقې ته طالبان خطرناک دي، همدغه نه دغه د دوی دوستان چې داعشیان دي دوی هم په همدغه کچه هم افغانستان ته هم منطقې ته او هم فراه منطقې ته خطرناک دي.
د چارو کتونکو غوث جان بازو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په تخار ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولان د میاشتنیو امتیازونو او معاش د نه ورکول کېدو له امله شکایت کوي او په چارواکو غږ کوي چې د دوی میاشتني امتیازونه ورکړي. د شهیدانو او معلولانو د ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د شهیدانو کورنۍ او د معلولانو د ثبت او راجستر بهیر پیل کړی او د دې بهیر په پای کې د معلولانو او شهیدانو کورنیو معاشونه اجرا کیږي. نور حال په دې راپور کې
د یو شمیر شهیدانو کورنوی او د معلولینو د خبرو له مخې چې د امتیازاتو او حقونو نه اجرا کولو دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د پنځه ماشومانو مور ګل خانم آزادۍ راډیو ته وویل میړه یې پنځلس کاله مخکې په جګړو کې وژل شوی او د میاشتني امتیاز له لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کولې. دغه څلوېښت کلنه مېرمن وایي د امتیازاتو نه ترلاسه کولو له سختو ستونزو سره مخ کړې ده.
خواستی خدا وایم امارت اسلامي دارم کې امی پیسې
زه د اسلامي امارت له چارواکو وغوښتنه کوم چې زموږ معاش راکړي. زه د پنځو صغیرانو مور یم. له دوو کلونو راهیسې زموږ میاشتنی امتیاز نه دی راکړل شوی. اوس له سختو ستونزو سره مخامخ یم. هیله لرم چارواکي زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د پنځه څلوېښت کلن محمد صدیق چې یوه پښه د ماین په چاودنه کې پرې شوې ده دی هم انتقاد کوي چې له دوه کالو راهیسې خپل میاشتنی امتیاز نه دی ترلاسه کړی.
دوه کالو راهیسې زموږ میاشتنی امتیاز نه دی راکړل شوی. اوس بې برخلیکه ګرځو او هیڅوک زموږ پوښتنه نه کوي. هیله لرو چې چارواکي د معلولینو غږ واوري او زموږ حقونه راکړي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
د تخار ولایت د شهیدانو کورنو او د معلولینو د سرتاسري شورا مشر فیض الله رسولي هم وایي چې د میاشتنیو امتیازاتو نه اجرا کولو له امله د شهیدانو کورنۍ او معلولین له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
کوشش شوه کې دیګه معلولینو خانواده شهیدان بسیار دچار مشکلات است.
اړوند چارواکي باید خپلې هڅې ګړندۍ کړي او په وخت سره د شهیدانو کورنیو او د معلولینو میاشتني امتیازات اجرا کړي، ځکه د امتیازاتو نه اجرا کېدو معلولین او د شهیدانو کورنۍ له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړي دي.
د تخار د شهیدانو او معلولینو د ریاست چارواکي وای په روان کال کې 2,00,000 د شهیدانو کورنۍ او معلولین ثبت راجستر کړي او له دې شمېر څخه 2,500 تنه ته میاشتنی امتیازات ورکړل شوی دی. د دغې ادارې رئیس فضل حق رسا آزادۍ راډیو ته وویل
چې در بخش اولجات باشد چې در بخش صد باشه در تمام عرصه ها کار جریان داره.
د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو د میاشتنیو امتیازاتو او حقونو د اجرا کولو په برخه کې زموږ هڅې روانې دي. موږ کوښښ کوو چې ټولو معلولینو او د شهیدانو کورنیو امتیازات اجرا کړو او په دې برخه کې کومه جدي ستونزه نشته دی.
په داسې حال کې په تخار ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولین د میاشتنو امتیازاتو او حقونو د نه اجرا کولو له امله شکایتونه کوي چې له دې وړاندې په کندز، بغلان او بدخشان ولایتونو کې هم د شهیدانو کورنۍ او معلولینو له ورته ستونزې شکایتونه کړي وو.
د خوش شروالی چارواکی وای د ملګرو ملتو د ټولنیز معیشت د غشلتیا پروګرام په چوکاټ کې ولس پروژې روان دي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابر شوې ده. چارواکو ویل په هر پروژه له 1,00,000 نیولې بیا تر 1,50,000 ډالر پورې لګښت راځي چې د همدې پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه د خوش شار یو شمېر کوڅې هم په پاخه ډول جوړې شوې دي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست خار په یوشمیر خاري ناحيو او اړوندو کلو کې خاروالۍ ریاست سره په همغږۍ کې د ملګرو ملتونو د ټولنیز معیشت د غښتلتیا برنامه په چوکاټ کې د فرایي کوڅو او لختیو د پخولو همدارنګ د سړکونو د هوارکارۍ په 12 پروژو کار روان دی چې په هر پروژه کې 300 کارګرو ته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. د خوست اوسیدونکو نقیب الله ویل
دغه سهار ډېر خلک ډېر مشکلات سره تکلیف سره مخبو مشمون ډېرې ښځې داسې کسان و چې بېخي مقصد د موټر لاران زمینانه و برابره هر وخت په دې صحانې اوبه رسي. اوس پیدا خلکو ته دا پیدا ده چې ډېری ځوانان دلته بېکوره و کاروبار یې نه و. مقصد هغې د پوره کاروبار زمینه کې برابره شوې ده.
په اوس وخت کې چې افغانستان کې بېکاري ډېره شوې او د خلکو اقتصاد کمزوری دی یو شمېر نړیوالو بنسټونو هڅه کړې چې په سیمه کې د ځینو پرمختیایي کارونو په خوا کې بېکاره خلکو ته هم کار پیدا کړي. د خوست اوسیدونکو قسمت علی خان ویل
نو ګډه شو ولا لاس په مو 50 کني خوستې 50 کوم لاس په نو خوستې دغه پروژه ته دغه سند ته موږ ډیر ویالي نه دی چې خدای په کنه پروژه دغه شروع شي ونرم دا شروع شي دا کاروبار چلان شي لوګا دو مراد مو کاروبار نشته بل څه وځي پچ نشته.
خوست خار چې له پایله د بارانی اوبو او سیلابونو د وتلو لوی کانالونه نه لري نو ډیری اوبه د خار په سړکونو او نږدې کلو ورځي. د خوست یو بل اوسیدونکي میرسلام خان وویل
بارون به وشو چې ګرا به وشو مثال اوبه به وي خلکو ته به ستونزه وه چې تاګر تاګ به پر زنانه ښه او بعد مدرسې ته مکتب ته به خلک تلل کنه ډېرې تکلیف سره مخامخ وي او بارون به چې وشو دا لختي به اوبه به یوه طرف ته نه وته شاهد یې چې مثال لختي شروع کېږي کور به اوبه به خلوصه شي اوبه به لوړه شي
بلوری ته د خوست خروالی مسؤلین وایي چې یو شمېر نړیوالو همکار و بنسټونو سره د دوی همغږي او همکاري د دې لامل شوي چې هغوی خپلې برنامې پراخې کړي. خوست خروال بسم الله بلال ویل
د یونس موسسې سره همکاري نتیجه دغه ده چې الحمدلله موږ مخکې ولس پروژې وې اوس ولس پروژې په ځای تقریبا 9 پروژې شوې او دوی موږ سره دا وعده کړې چې انشاءالله دا پروژې موږ سره ته رسوو. نو په دې کې الحمدلله خلق سہولت پوهیږي چې تر څو دغه هغه شړې کوڅې چې بدبوی کې وي هغه کانکریټ جوړ شي او دې تر څنګ یو غریب خور غلی ته پکې نفقه پیدا شي.
د خوست خار اړوندو سیمو کې داسې مهال یو شمېر پرمختیایي او د کارموندنې پروژې پیل شوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د خلکو په اقتصادي ستونزو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په دې هیواد کې 80% کورنۍ د عواید د کمښت له ستونزو سره مخ بللي او زیاته کړې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر نږدې 28 میلیونه او 200,000 کسانو ته لوړ شوی دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
داخل شوې چې سبا دوشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو واکسین پیل شي. لدی سره هم مهاله ډیورن کرشی ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې هم البته په ځینو سیمو کې د ماشومانو د ګزند یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شوی دی.
د پولینګ عمل نن سهار 8 بجې شروع شوی دی او دا تر مازیګر 5 پورې دوام لري. دا د خیبر پښتونخوا په تقریبا 21 ضلعو کې دی او 15 شپېته څوکې دي. د یونی کونسل او نیبرهډ کونسل ویلج کونسل دا په پېښور کې د پېښور دی، مردان دی، خیبر ضلع ده، باجوړ دی، د دوه پکې د قبایلي ضلع شامل دي. نو ډی خان دی، ټانک دی، ډیر اسماعیل خان دی، بنو دی، لکه مروت دی، دغه شان ته تورغر دی، شانګله دا، بټګرام دی، او د دې علاوه ډیر اپور او ډیر لور دی. تقریبا 21 ضلع دي او په دې کې 15 شپېته کونسلو کې یا ویلیج او نیبرهډ کونسل کې دغه ټاکنې د نن 8 بجې پیل شوې دي. زمینی ټاکنې تر 15 پورې دوام لري. دې کې تقریبا دغه الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا د باندې 3,00,000 ووټران به خپل د ووټ حق استعمالوي چې پاکې نارینه ځانونه شامل دي. دغه شان ته 288 نه زیات پولینګ سټېشن دوی ټاکلي دي. په دې کې دوی د جنگ جګړو یا د شخړو د وجې چې کوم حساس خبره کوي نو دې کې تقریبا 200 نه زیات حساس ګرځول شوی دی. په باندې د الیکشن کمیشن په وینا چې انتظامات هم دوی کړی دي، پولیس هم په ځای کړی دي، د امنیت لپاره دوی ټینګامونه هم پورته کړی دي. دغه نه علاوه کڅکه قسم شکایت راځي خلکو ته د وټو نه چولو یا د ټګي کول یا د شر لانجه کول نو دی کنټرول روم قائم جوړ کړی دی او دا غي ویړیا نمبر هم ورکړی دی. کچا ته هم کم ځکه پټو نه چولې قسم مسله یا د دغه امیدوارانو لخوا سلانجه جوړیږي یا د عملی لخوا سلانجه جوړیږي نو په دغه ویړیا نمبر دوی سره هغه ټیم باندې تماسوم نیول شي. دغه وټو نه عمل پیل شوی دی او دا به تر مازیګر پور بغیر د سوفی 15 بجو پر دوام لري.
وسم یو نړیواله موضوع د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وای د یورانیم د غنی کولو پروسه د هغه قانوني چوکاټ لمخې مختصي چې د دې هیواد پارلمان تصویب کړی ده. نو موري د سرګندونی وروسته لدی وکړي چې امریکایي وال سټریټ ژورنال رسپانې د رواني میاشتې په پایل کې ویل چې ایران د یورانیم د غنی کولو بهیر ورو کړی ده. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وای د ایران د یورانیم د غنی کولو بهیر د هغه چوکاټ لمخې دوام لري چې د هیواد پارلمان ټاکلی دی. نوموړي دغه څرګندونې نن یکشنبه د هغو راپورونو په اړه چې وایي تهران د یورانیم د تر 80% پخول ورو کړی دی پوښتنې په ځواب کې وکړي. د رویترز خبری آژانس راپور لمخې اسلامی وویل چې زموږ د یورانیم غنی کول دوام لري خو د هغه ستراتیژیک چوکاټ پر اساس چې قانون پارلمان تصویب کړی دی. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې ایران د یورانیم د پخولو پروسه د پام وړ ورو کړې او همې د اټومي وسلو تر کچې پورې د غني شوي یورانیمو غلظت کم کړی دی. د راپور له مخې دغه اقدام به د هغې کړکېچ له کمولو سره مرسته وکړي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ موجود دی او هم به په ټوله کې له دې سره مرسته وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې احیا شي. په 2000 میلادي کال کې د اتونلارو تر کنټرول لاندې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې لمخې له حکومت غوښتل شوی چې کله تهران د 2015 کال د اټومي تړون نور اړخونه دغه تړون بشپړ عملی نکړي د یورانیم د غنی کولو بهیر د لهغه څخه زیات ګړندی کړي چې په دې تړون کې ټاکل شوی دی. دغه تړون لمخې تهران ته اجازه ورکړل شوې چې تر څه کم 40% پورې یورانیم غنی کولای شي خو وروسته له هغې چې واشنګټن په 2013 میلادي کال له دغه تړون څخه ووت او پر ایران بندیزونه بیرته ولګول تهران هم په دغه تړون کې له شویو ژمنو څخه سرغړونو ته دوام ورکړ. ایران په 2021 میلادي کال کې د 80% پورې د یورانیم د غنی کولو پروسه پیل کړه. هغه اقدام چې په ترڅ کې د اټوم بم د جوړولو تر کچې پورې د سون مواد برابرېږي. تهران په زلونو دا خبره رد کړې چې ګواکې د اټوم بم جوړولو په لټه کې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دې خبرونه په دوه منی مې کې د ازادي ململ لرو خو اوس به لمړی اجمل شبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن ټایمز د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په جرګه کې د جمهور غوښتونکو د ګوند غړي کوري میلز د غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. شاغلی میلز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د استهزا شغ اوچت کړی دی. د جمعې پر ورځ د استهزا طرحه وړاندې کړه. په دې طرحه کې راغلی دي چې دفاع وزیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره نږدې 8 میاشتې وخت درلود چې دا چارې په منظم ډول ترسره کړي خو دی ونه توانېده چې په مسوم ډول پوځیان وباسي او نه سر امریکایي اتباعی هم شاته په افغانستان کې پریښودل. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن اگزیماینر هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته امریکا ته د رسیدلو او په لاره د پاتې شویو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. واشنگتن اگزیماینر لیکي دوه کاله تیر شول خو لا هم د امریکا یو شمېر متحدان په افغانستان کې پاتې دي او بیا شمېر شی امریکا ته رسیدلی دي. هلته د دایمي اسنادو د ترلاسه کولو بهیر ته انتظار دي. د ورځپاڼې په باور تر دې دمه په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ویزو لپاره څه باندې 1,25,000 کسان انتظار کوي. د کډوالۍ د نړیوالې پروژې د څارنې د برخې سلاکار آدم بیټس واشنگتن اگزیماینر ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ځانګړې ویزې د پروګرام له مخې باید د کډوالو دوسیه په 9 میاشتو کې تصفیه شي، خو 24 میاشتې پرې تېرې شوې دي او ورځ په ورځ دوسیه یو په بل بارېږي. ورځپاڼه وړاندې لیکي له دې ډلې چې امریکا ته یې د تګ لپاره درخواستونه ورکړي دي ګڼ کسان پاکستان ته تللي دي. هلته د دوی د ژوند لګښتونه زیات دي، له پاکستانه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي، هلته نه کار کولی شي او نه هم خپل ماشومان ښوونځیو ته استولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان واشنگتن اگزیماینر ته وویل چې اوس د دغو کسانو دوسیو ته کتنه پیل شوې ده، خو دې ویاند له دې څخه ډډه وکړه چې دا معلومات ورځپاڼې ته ورکړي چې څومره غوښتنلیکونه به ومنل شي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې بیا په بریتانیا کې د یو افغان کډوال پر ژوند لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي د ریشی سوناک په مشرۍ د بریتانیا له حکومته غوښتل شوي دي چې هغه افغان پرې نشتي چې بې کور شي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د جګړې پر مهال د بریتانیایي ځواکونو څنګ ته درېدلی و. ورځپاڼه لیکي د افغان هوایي ځواکونو دغه پیلوټ ته تېره اونۍ وروسته تر دې دایمي ویزه ورکړل شوه چې انډیپندنت ورځپاڼې د اوږدې مودې په مخه د هغه د حقونو لپاره مبارزه وکړه. ورځپاڼې د دې پیلوټ نوم نه دی اخیستی، دا غاکس خبر کړی دی خو پر مخې پرده اچولې ده چې ونه پیژندل شي. انډیپندنت لیکي چې دا افغان 28 ورځې وخت لري چې د اوسېدو ځای پیدا کړي او له هغه وروسته به له هوټله وایستل شي. د بریتانیا لومړي وزیر ریشی سوناک د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې هیواد یې د نویو کډوالو تر سخت فشار لاندې دی. د دوی لګښت 2 برابره زیات شوی دی چې تقریبا اوس په کال کې 4 میلیارده پاونډو ته رسیږي.
په غزنی کې بڼوال وایي تیر کال موسمي ورښت دوی د باغونو حاصلات خراب کړي وو، خو سږ کال یې حاصل ښه دی. بڼوال له حکومته د بازار موندنې غوښتنه کوي.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په 3 کیلومتره واټن وزیر آباد کلی، دلته په یو لوی باغ کې یو 12 کلن هلک له مڼو ډک ټوکرۍ را پر سر کړی ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼې شکوي، خو دلته د دغه باغ باغوان محمد حسن ولاړ دی. دی زیات خوشاله ښکاریږي او وایي سږ کال یې باغ ښه میوه نیولې ده.
نو سږ الحمدلله د مړو باغونه ډېر څه دي، په پرتله د فروسای نه فروسای ګلۍ وشوه، باغونه یې ټول در بدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی. موږ الحمدلله د سږ د باغونه ډېر راضي یو. زموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که زموږ ته یو مارکیټینګ او سړی خونې یو داسې شان که زموږ سره کومک وکړو جوړ یې کړو.
په غزنی کې ډیری باغوانان وایي که د کرنې ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي د باغوانانو اقتصاد 2 برابره ورسره ښه کېدای شي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانیو پلورو، نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانۍ پلورل کېږي چې ګټه به یې حکومت باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسیږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو او باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ رادیو ته وویل موږ هڅه کوو چې په داخل او خارج کې د باغوانانو باغونو ته مارکیټ پیدا کړو او هم سړی خونې ورته جوړې کړو. د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو ښه پاملرنه او د کرنې ریاست له لورې له باغوانانو سره هر اړخیزه مرسته د سږ کال د باغونو د ښو حاصلاتو ورکولو لاملونه ګڼي. د باغوانانو تر څنګ د غزنی اوسېدونکي هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی.
سکل لکه څنګه چې تاسو ګورئ موږ د مڼو په باغ کې د تیر کال پرتلې حاصلات لیل الحمد ډیر ښه دي. تیر کال غلې والو د پسنګ یخ ور سره پسنګ کې بارانونه زیات وو، باغداران وضعیت سخت خراب وو. سخت کال چې بیا د دوی حاصلات خدي لکه څنګه چې تاسو وینئ د مڼو سخت کال حاصلات خدي، ولې د بازار موندنه په برخه کې دوی څه اندېښمن دي؟ باید دولت د دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي ترڅو د دوی حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې د چې تیر کال په غزنی کې ډیری د مڼو باغونه ژلۍ وهلي وو، خو سږ کال یې بیا ښه میوې کړې دي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، څلور نیمې بجې دي. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې سبا دوشنبه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د کمپاین دوهم پړاو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پیل شي. د دې واکسین لومړی پړاو تېر اونۍ په 28 ولایتونو کې عملي شو. د دې کمپاین په دوهم پړاو کې به چې تر پنجشنبه پورې دوام کوي، په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او اروزګان ولایتونو کې له 50 کلونو کم عمره سلګونو زرو ماشومانو ته د ګوزن واکسین ورکړل شي. د ایران د پارلمان وکسیس پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ احمد تکل نن پر خپل ایکس یا ټویټر پاڼه لیکلی چې د جواد کریمی قدوسی په مشه ایرانی پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د افغانستان د فوټبال تر درویشت کلونو کشرو ټیم آسیایی جام ته د لارموندنې د سیالیو په هدف د تمرینونو لپاره تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه ښلي چې د هیواد د ملي ټیم غړي به د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې په یوه تمریني کمپ کې ګډون وکړي. د اوکراین هوایی ځواکونه وایي چې د روسیې څلور کروز توغندي شنډ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف تېره شپه په ټول هیواد کې د هوایی عملیاتو د خطر زنګ کړنګولی و. او د امریکا په یوه پوځي ترانسپورتي الوتکه نن د استرالیا د داروین ښار سواحلو ته نږدې ولوېده.
آزادی ملمه
رنو اوریدونکو السلام علیکم، اسم ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده. له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږنځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلګه صاحب هغوی خدای وبخښي، قاضي صاحب محمد الله محمد عمر ممتاز مې د هغوی د افغانستان د مشهور قضاتونه یو د هغوی وظیفه قندوز کې و، قندوز مرکز کې محکمه کې. زه موږ لاړو قندوز ته تقریبا سلو کال از کندوز کې وم. زه عمل ته مې قران کریم مسجد کې قران کریم الته ویلې.
په دې وخت کې تاسو څو کلن وی؟
په دغه وخت کې زما یا کېده چې سلو 15 کلونو د سیغه وم چې کندوز کې مونږ وو. زما درس اما غزه نه شروع شو کندوز نه. زما یاد دی چې الته د بندر خان آباد کې الته د اخوندزادګانو په کلی کې هغه وخت کلی و. الته استاد و، یعنی استاد نه استاد خپل کور کې د ماشومانو لپاره د قران کریم او په سورو دغه شان تدریسوله. زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی، یعنی خزه ده، نو دا دی مولوی صاحب الته قندوز کې دغه عبد الدیان نومې ده. زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و، دغه مولوی صاحب لور و. بیا ورته قندوز نه تبن هغه ما سره ډېر خاطرې دي قندوز نه، یعنی زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه. چې قندوز کې ډېر ښه وخت و، هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزه شرکت فعال و، خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و، او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې خارم و. په هغه کې دلته یعنی مدرسې وې، مکتبونه و، او حتی په هغه وخت کې ما د ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصې کول د چاردرې نه، دغه د شعر او شاعري نه، او داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې. آرامي و، یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه جناب تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته زه وخت لپاره بیا مونږ لاړو میدان ته او زما بیا د میدان ولایت ته لاړو هغه کوټې شروع د میدان د وردګو ولایت مرکز کوټې شروع وه اوسنی میدان خار نه وه نو هلته کلی کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې د پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې متن د نموز او عبادت په پښتو کې دغه پنجګنج غوندې چې فلسي کې ده پنجګنج ما ده رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری ګلستان او د پنجګنج دا مې شروع کړو مسجد جماعت کې مې دا لوستله یعنی په هغه وخت دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جومات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې هغه نه وروسته بیا کابل تر دغه مقرره شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا مونږ راغلو کابل ته مقابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره دلته هغه و دته محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف دلته ویل بیا همدغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاښ د شپږویشتمې هغه کودتا شو څلورم کې وم خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و یعنې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و د افغان وخت کې د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و زما یاد دی چې ما کمکیانو انیس ته ما د کمکیانو انیس ما فقاهي لیږلې هغه هم پوسته باندې زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیانو انیس کې هغه ته چاپ شو نو هغه ما دپاره ډېر یو ستر او تاریخي خاطره و کنه زما هغه نه مخکې زه پاتې وایم چې مونږ کور یعنی د اخبارونو د ورسپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر نصیب درلوده شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د مونږ په کور کې د پښتو فارسي دواړه مونږ تر هغه وو یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د مونږ دواړه مغه ول مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان کنه مخکې زمونږ کور کې وو دغه وخت نه مثلا دا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستان او بلستان سره نو د دې ورسپانو اخبارونو دا زمون کول کې دا اصلاح او انیس او مثلا په هغه وخت کې هغه مخې به د غیر دولت او غیر دولتي آزاد ورسپانې مجلې او مجله او شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه او افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانې چې وی کابل کې دا هغه کې د پل باغومي کې دا ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازینی منبع او مصدر و د خبرو د غونډې نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو او مجلد دغه سره زما غا شو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې وي او د شعري دیوانونه او ټولګي وي ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه
شوه همدغه ډېره هدف دا دی توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپېریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نه وي کنه اوس کېدای شي زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما موخه به زما سم بدل وکنه خو زه په داسې یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمنځ دا ځان میغه کړ کتاب مجله اخبار یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیات سره مثلا سیاست سره او معلومات سره بیا لغه سره جوب سره زغه یعنی زمون جوب هم د سیوا د وګړه هغه وخت نه یعنی بریت په تبي شکل باندې دا د دې او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو دغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې د سیو چاپیریال مساعد شي ماشومانو د پاره شي د دوی ستاسو نن دغه سیوا د وکی او افغانستان په هغه وخت کې تحول په حالت کې و یعنی په درشل کې و د سیو خط فرهنګي فرهنګي تحول رامنځته کېدل او د سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهره مې اوریدل چې مظاهرات دی او خم یاد دی چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره د لاسلیک شو دغه کې دا شو حق مجله و دغه کې خیر دی هغه شو حق مجله و نیز د طنز مجله و یعنی دا سیاسي مسایل د طنز په شکل کې هغه کوله خم یاد دی چې دغه شفیق صاحب او د هویدا عکس هغه کده وو د سطل او ترازو هغه وو په دې کې د کارتون هغه کړی د مجله په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خپل خو هغه کې څه کوټ نه و مظاهره کې مګر ګټنه کړی خو زما اوریدل مو دا مې لو اخبارونه کې لوستل شي پانتون کې مظاهرات دي پارک د نیویارک کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تلک کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه و مثلا دغه باندې بیا دغه نه وروسته از ما قبلغه سه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللې چې قبلغه سه تبدیل شو
او تب نه لسه د ما سه پنځم صنف هغه کې هم دغه نو سه کابل نه بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه و نږدې و کابل سره بیا دلته بیا محیط و دلته د پروان تغه وقې په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه و پروان کې هم د پروان ورځپانه و دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورځپانه و هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورځپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د دوطان وخت کې دغه شو د کانکور چې د اتم سه شاګردان نه کانکور اخیستله څوک چې کانکور نه ورکو به تلل نور مکتبونو ته بیازه کانکور مې چې پاس کړ زما ډېر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته راځم چې کابل کې د شرعي مدرسه زما ډېر شوق و زما سم یاد چې کم کنه اسما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنګار شي ته څه شي غواړي څه شي مالې زه غواړم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اگر نو ورسته زغواړم چې شاعر شم او یعنی لیکم کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه وخت ټول افغانستان کې سوا دولس یا سوالس دینی مدرسې وي چې د وزارت معرف لخوا و یعنی دغه کلیکولم او نصاب خد از دغه شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې د زغزما خیر دی چې پنځم به ورځو د څور اومن ایتو زاس نه هم سنف کې زمونږ اول یو مشتر شو د درسونو نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کوته تاو شو مونږ سنف کې وو زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل کلی باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عاشق درنه لسی مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کوته تا یو ورځ یو ټکونه شو فایر شو بیا مونږ بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چکله د باندې وته دا ته پښتني تر دی بانک او بانک سرنګار پارک سره د غلسی استقلال سره دا شوقاته فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا دی ورځ دیول سپجیوی نو اول ځل ما پښتند کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولید او کلاشنکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل او اوس نشه افغانستان کې او بل خامو دا مې اکثر کلاشنکوف مې ژوند کې دلته ولید او اول ځل چې ما تک او د دل چې هغه وخت نه بیا دا تک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
اوس په افغانستان کې دا روانه ده. په دې اړه یو پښتنه لرم خو تر دې مخکې استاذ قبلګا صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی. دا د تبدیلې باندې به تاسو خوشاله وئ چې نوی ځای ته ځئ؟ ماشومان نوی کور ته خوشاله وي ومن تاسو څنګه؟
نه ولې موږ چې کله کندوز نه غاشي د موږ زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې موږ د کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنه لرم چې هغه نه مونږ وتلو کنه کډم کوله یعنی ما د پاره هغه و هغه زما ملګری ماشومانو سره چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر هغه وم ډېر خوشینې وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو. حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سره وخت وو زه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ اوسېدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم د کور لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي وو زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم. زما استاد چې وو زه هغوی کور ته بیرته دروازه کوړې خراب وو څوک پکې نه وو خو ما هغه خاطرې مې کوله ژوندي. بیا استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده دغه مولوي صاحب لور بیا هغه وعده کړې وه چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ما ته وویل تاسې هلته نه ځئ. نو دې ښه خاطرات ما سره وو. نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا هغه وو یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو.
تاسو ویل چې د 1450 کال د ثور په اومه مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و. نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو؟
داسې احساس وو چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدله کنه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدل کې افغان کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال لیسې سره د فرق زرنګار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل دلته انده کتابخانه ته دلته زه تلوم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخیستل هر وخت کنه زه او دلته ابول فرق زرنګار کې د مجلاتو او د ورځپانو خاصه برخه وو د عامه کتابتون دلته راتلم. نو دلته بلدم کله چې راغلم دا ټانک جوخت بالکل هغه سره د عامه کتابتون دروازې سره ولاړ وو دا ټانک او د عسکرو سامان سامان دغه. نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب په هغه وخت کې په هغه سن کې کنه چې سلام الله کړه چې کوم لیدل او خصوصا کوم لیدل شنو فوق دا برچه وو ډېر خطرناک برچه. دا برچه مې د ورڅې ته مې چې کتله اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر و په هغه باندې. او بیا چې هغه نه لاړو بیا څو ورځې وروسته د کدور یو ورځ وروسته بیا لاړو هغه ته د ارګ مخته د تسرک و هغه وخت د ارګ مخ بند نه و کنه وروسته غوندې کنه د همدغه سرک و دغه اوس چرای سیته آمد دغه سی په هغه باندې. نو البته بیا ټنګونه ولیدې یو کدو یو مخ بالکل یاد دي سوزیدلی ټانګ غلطه وو سوزیدلی او خلک ګلونه باندې باندې شیندلی وو دا ټانګ مې چې وکړه الته خلک کېدې شي خلکو چې پکې سوزیدلی وو.
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په کودتا په نتیجه کې واک ته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل. تاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی یا تشویش نه وو؟
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکد ده چې د ان وروسته چې کله د کودتا ترسره شو بیا هغه شو. نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه شو مدرسه کې د ویر او ترس دې حتی ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو ته نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره خلک بی بی سي او بی بی سي رادیو ته خبرنه رادیو او کلم دی مسکو نه غو خدا خلق مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده. نو دا بي سي حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویر او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې د شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا او بیا د بونو صنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی د دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر دینورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنو ارخنه لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو. او تاسو ما خپل مازمایت دي چې مونږ کور کې عام او چې اوس اوس وګورم هغه عام عام عادي کتابونه اندې ته مونږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه اته د مجلې او دام یو صندوق یې مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې د کتابونه بیا څه وخت ورسره مغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او دا ټول عادي کتابونه حتی زمایت دی چې خلک پیام حق یو مجله و د اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمي د دولت مجله و دا خپرېدله دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدله ته باندې هغه کوله او دا خبره هغه کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د ځپلو په نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه و کنه د وراسته رژیم او د خلکو دښمنان دا ځپل کېدل او ډېر الکان زموږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو دا ځیر کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما خیر دی زما یو ملګری د وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندی ده نو مې ناخلم هغه ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته وې چې وایي نه چېرته نه وم چېرته مېلمه وم چې خلک کله چې خل دغه ډېر ما ته وخوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ما ته وخوده ټول بدن شا وغیر دا ټول تک تور و د وهلو نه او د شنجې نه د تعذیب نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بور نه ویرېدله چې هغه نه کې شیطاني ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نه څه ویل کېده چې دا حقیقت لري که نه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس پدم چې زه ګورم جناب سروان صاحب په سایکولوژي لحاظ حتی ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو داسې څنګه ادامه ورکړه که نور
داس بیا تقریبا داس لسم نه هم صرف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سنبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلي ته اختر وو اختر هغه رخصتۍ لپاره نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خو د څلور سرور ولسوالیګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوار وه او د سیاګرد او سرخ او پارسا او د شیخ علي بیا هغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوې و د حکومت پر ضد اوازې وې بیا په دسمبلي میاشت کې مونږ اختر رخصتي و دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین په کې غږ راپورته شو یعنی خلک دا ما خپله دا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې و سیلاوې مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې و دوی ولسوالۍ د نیولو لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنګ رامنځته شو جنګ راپیل شو بیا جنګ لږ هغه شو بیا زه لاړم بېرته کابل ته او دا کال هم تېر شو د لسم صنف بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کالو په دغه کې د جد په میاشت کې د شپږمې جد هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبر وکړم سرمان صاحب دا کېدای شي مهمې هغه دپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرله چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون چې تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیې خپرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کېږي په ښار کې تاسې پردې هغه کوي د فیصلامین وخت و شو او دغه وخت کې زما یاد دی چې په دغه وخت کې چې شپږمې د جد هغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوی و او زما قبلغه صرف قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي و خان آبادو کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه و چې د تشپګم د جټ شو او د رادیو مې چې ما غوښتل چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت د سیو چې خلک یعنی د روسان په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده د یولسم کې بیا د یولسم سن په آخر کې نه هم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو په اتم د قوس کې نه هم قوس کې زه بندي شوم د زیونی ول شوم بیا خبره ډېر هغه شوق دانو بیا خبره شیخ درک خات کې زه پاتې شوم بیا بلچرخي ته لاړم
څومره وخت بندي وای بیا
تقریبا درینی میاشت دقیق پاتشم درینی میاشت تقریبا با اغاق کیون دا اول نتر آخر پوری پلچرخی درینی بلاک کیون
د پلچرخی کې یا تر پلچرخی مخ کې کله چې پخات کې وای تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له غوی سره ډیر بد برخورد شوی او شکنجه شوی وای تاسو خپل قصه وکړئ څومره تاسو هم شکنجه شوی نه شوی څنګه
والله متاسفانه دغه څه ودا دي دردون کې هغه د جناب سروان سره چې متاسفانه ما غلړی دي شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس ام دسی حالات چیز خپل حالات اگر چې اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اما غزه مخفل حالات را منځ کې یغه د ځنګل قانون کله چې زغه نه ونی ول شم د اقامت د ګورو له خانه چې پاغه کې د تو ته تسکی هفته کسانو د پنتوم مالکان وي ځوانانو ته مقامت حزبی کسان د حزب دیموکراتیک خلق کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشروته نو ما دوی ما تحقیقات شروع کړه او تاسو باور وکئ چې داسې شکنجه کوم داسې وهلم او زما خیر دی چې دلته وقت دا د قود دی هغه دی تقریبا ژمی خو نه و یعنی د قوس میاشت ژمی ته نږدې و لږ پاتې و یخ او دوی د توت لختې نه دي دغه کړی و سره دا یعنی دغه تړلی و ده د اول نه وسمست نه و آخر نه کنه چې قوي شي بنچه غوندې که نه زه او یو کس ما زه شاخه کړی وم په مخ زما سټ باندې بوتان یې ښې وو عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پښو نه او درېیم کس زه یې وهلم ما دې چې وس زه په درد باندې نه پوهېدم د وهلو نه وروسته چې زه هېڅ احساس مې نه کوله کله چې تقریبا بې هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسې زده کړو ته دوام ورکړو تر دکترا پورې ورسېدی که نور هم راته ووایست چې بیا څومره وخت په وطن کې وایي څه وخت له وطن نه ووتئ
زه چې هغه نه ووتم پلچرخي نه چې خلاص شم زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم غوربندو ته یو تقریبا یو کال هلته وم دا هم ځان ته تجربه وو که نه چې زه بلد نه وم د خاني سره دغه د ژوند د وطن حالاتو سره زه خو ما ټول عمر خار کې تېر شوی اوس بل رقم ژوند وو نو هلته چې زه ما خپل قسم خپل کار هغه کړی وم جهاد کې برخه اخیستی و مجاهد و هلته زمونږ کور هم هغه وو نو بیا هلته یو کال تقریبا زه هغه پاتې شوم فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې د طالبي هلته هغه وخت دا جالبه خبره ده سروان صاحب چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه وي زموږ په منطقه کې مکتبونه د ټول په د جهاد روسانو وخت کې کنه هغه نه وروسته مکتبونه صرف درې څلور میاشتې قطع شوي دي بیا مجاهدین دا کار وکړ چې د مکتب جاري ساتلی وو بیا یو کال وروسته قبلغه مې راته وویل چې ته اوس حالات هغه کېږي ته خپل درس دوام ورکه نو زه بیا لاړم پاکستان ته زه اسلام آباد اسلامي پوهنتون چې نوی تاسیس شوی وو او درېیمې دورې وو دلته مې امتحان ورکړه او پوهنتون سره سره ما هم درس مې ویل او هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې د افغان روسانو د شوروي اتحاد په مقابل کې و هغه کې زموږ برخه و زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو بیا هلته م دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت کې چې موږ خو د افغانستان خلک خواریکش دی جناب سروان صاحب دلته بیا هم ژبې زده کړه دا یو زما په ژوند کې بل تحول و کنه یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو د نورو هیوادونو محصلینو موږ سره و مثلا د مختلفو هیوادونو مختلف ماحول و کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه زمونږ د ژوند د دید او د لید افق نور هم هغه شو بل تحول زما په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پوهنتون په هغه کې په چاپېریال کې په محیط کې نوي کتابونه سره آشنا فلسفه بیا هلته ته ما مخکې فلسفه نه و لوستلې زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ و یعنی ژبه مثلا انګلیسي ژبه موږ باندې اجباري و هم مو پوهنتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه و پوهنتون کې نوې تجربه و دا دام از ژبې زه اردو خپل زده شو یعنی باره کې دا نو دا یو مرحله بیا ماستری مې درته وویل په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زه شوم بیا د ماستری نه وروسته څو کاله زه استاد وم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې
په دې حساب ستاسو ژوند څو اړخیز دی په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو له بل سره هماهنګول
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات د پدری سره برخو کې وشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چغه د تحقیق او تدریس او دغه 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 برخه د چیزا مواته خارجي پنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټره شاکدانو دغه نه دی د چیزونو ارزونه اوسه کوم بل مې زما د چسپی د میډیا سره د میډیا او رسنۍ مطبوعات سره یعنی دغه د کمپیان وادس نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواری جریده دغه مدیر وم د دریو ما هغه بیا سیاست سره د افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسایل زپ انتخاباتو کې آخری انتخابات کے برس جمہوری کے دیا دسول اسلامی عدالت ٹیم اول معاون ٹیم کی تھا بول زما پہ اجتماعی کارون کی زما ونڈا ابرخا کل ادا سے بول سر کی یعنی متوازی ہم سے کل دسی ظاہر کی دس کی خدا ممکن دی یعنی دا بولا خبر آخری خبر کم زوانان ہوتا جناب سروان سے چې دا ژبې لوستل هغه ده زموږ یو استاد یو وخت موږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله مصري استاد او د الازاد موږ ته هغه وویل چې څوک یو کس یوه ژبه دی یو ژبه زده یي هغه یو کس دی که دوه کس همداسې نور نو د ژبې کې دا زما تجربه ده د ژبو زده کولو کې که نه